په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړې شوې. زه نور یاس نوري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د بودا په نړول شو مجسمو غږیږو. سبا یې د نړېدو شل کاله پوره کېږي. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
څخه د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لیست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 1.3 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خبر کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یادې شوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای شوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستي او دغه د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان لمخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمهیزي او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بللې. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلور ورځني سفر روسیې ته تللی و. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یوې غونډې ته بللی دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. د نړۍ ته باندې څلويشتو سازمانونو په یو سرخلاصي لیک کې د ملګرو ملتونو لامیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادي څلويشتو مدافع سازمانونو په دې هیواد کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. دوی په دې لیک کې ویلي چې د 1999 کال د کټ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی په افغانستان کې لږ تر لږه 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ژل سوي دي چې ډیره یې د خپلې دندې له کبله په نشه سوي دي. په دې کې یو د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. یا د سازمانونو په دلیل کې ویلي کته هم د افغانستان حکومت د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي خو وايي هغه کافي نه دی او خبریالان لا هم د تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا هم پر خپل ځای دی. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم کلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره سو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل سوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې. طالبانو شل کال مخکې د 1909 کال د کپ په 20مه په بامیان ولایت کې د بودا دوې سترې مجسمې چې یوه یې 55 او بلې 50 متره لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار یې د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ سو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام له تېرې نږدې یوې لسیز راهیسې په بېلابېلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړېږي. زموږ خلاصه د راډیو اورئ. یو تازه تحلیل راپور وایي چې د چین حکومت اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوزلاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخ ته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینۍ ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیډ پرایس پرون وویل د جو بایډن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د می تر 30 پورې دی د ملي ګارد د شمیر سرتیري واشنگتن کې پاتې شي. دا د ملي ګارد د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. پینتاګون ویلي راتلونکو نه یو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایط ته پکتو په دې خبره کې وی چې څنګه د غسیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. ورسره لدی چې د 3 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یلغل وکړ، د ملي ګارد سرتیری د کانګرس ساتنې ته وګمارل شو. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې د بودا په نړول شو مجسمو غږی او چې سبا یې د نړۍ دو شل کاله پوره کیږي. د هر هیواد تاریخ د هغه د سیاسي جغرافي په لرغونو او فرهنګي آثار پورې تړلی وي. افغانستان چې په سیمه کې له دغه بډاینې برخمندې ډیر لرغونی او فرهنګي آثار د څه باندې 400 جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا له منځه وړل شوي دي. یو ښکاره بیلګه هم په بامیان کې د بودا د لرغونو مجسمو نړول و. مخکې له دې چې طالبان شل کاله مخکې د بودا دغه مجسمې ویجاړې کړې، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمې او د افغانستان د لرغونو آثارو یوه ستره پانګه بلل کېده. د دغو مجسمو نړولو نږدې 3 ورځې وخت ونیو. د 1499 کال د کپ 19 لومړی د درنو وسلو پر مرمیو سروی سروی شوې، وروسته د کپ 21 بارود پکې ځای په ځای شول او په 14 سره یې هغه له منځه یوړل شوې. د بودا ستره مجسمه 55 متره او وړي 45 متره لوړوالی درلود. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وباله او د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د هم سیمه ییزې ادارې ته سپارښتنه کړي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. طاهر زهر د خبره پرون په بامیانو کې شپه له بودا سره د 9 پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړې ستر فرنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړیدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. بامیانو کې د بودا دغه دوستری مجسمه چې په افغانستان کې د توریزم د صنعت د جذب دوه مهم لرغونی آثار ګڼل کېده، هر کال ډیر سیلانیان لیدو ته ورتلل. د بودا د لوړې مجسمې لرغونتوب 1545 میلادي کال او د کوچنۍ 1509 میلادي کال ته ورګرځي. دغه مجسمې د هغه وخت لرغونی یوناني او بودایي هنر په سبک جوړې شوې وې. د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې د دغو نړول شوو مجسمو په اړه ستاسو نظرونه اخلو. شل کاله په نړیدو تیریږي. هغه پیښې ته اوس په کوم نظر ګورئ؟ دغه راز مو د چارو کتونکو د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري ته هم بلنه ورکړې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن هم د خبرونې ته راوبولو. ځینې پوښتنې چې له موږ سره او له تاسو سره شته هغو پوښتنو ته به ځواب ووایي. خو لومړی به بامیانو ته لاړ شو چیرې چې دغه نهم پروګرام پیل شوی. له خپلې خبریالې به واورو چې نیمه شپه له بودا سره پروګرام څه ډول مخته ځي.
سلام بر شما. این بار نهمین دور شب با بودا در بامیان برگزار شد. این برنامه از یک دهه به این طرف همه ساله در بامیان برگزار میشه، اما این سال این برنامه بسیار متفاوت‌تر و باشکوه‌تر از سالهای قبل برگزار شد. برنامه های بسیار متفاوت فرهنگی و هنری داشتند و همچنان شمار زیادی از افراد در اینجا اشتراک کرده بودند. این برنامه دیروز صبح دیروز آغاز شد که در آغازش نمایشگاه کتاب و همچنان نمایشگاه نقاشی اونجا برگزار شده بود و در کنارش گفتمان علمی بود که فرهنگیان در افغانستان، فرهنگیان بامیان و همچنان استادان پوهنتون در پیوند و چگونگی تخریب آثار بودا، اهمیت بودای بامیان و همچنان علل و انگیزه های تخریب بودا اینا صحبت کردند. و در ادامه برنامه شب گذشته گروه یادآوران که امی برنامه شب با بودا را همه ساله برگزار میکنه، اینا یک شبی با بودا را در پیش مجسمه های ویران سلطال و شهمامه گرفتن. اینا در اونجا هم برنامه های بسیار متفاوت و گوناگونی داشتن که یکی از برنامه هایش راه پیمایی بسیار صلح‌آمیز بودن که اینا با روشن کردن چراغ و پیاده‌روی بین بودای سلطال و شهمامه خواستن که ایر برای مردم بگوین، ایر برای دیگر آثار باستانی افغانستان دادخواهی کنن که اونا نباید مثل بودای بامیان و مثل دیگر آثاری که در افغانستان در زمان حاکمیت طالبان تخریب شده صورت بگیرن. و همچنان اینا امسال ای برنامه را تحت نامی بزرگترین جنایت فرهنگی قرن برگزار کردن. دلیلش این که بودای بامیان به عنوان یکی از با ارزشترین و کهن‌ترین آثار فرهنگی در سطح جهان، یکی از این آثار فرهنگی در جهان توسط دمی قرن توسط طالبان تخریب شدند. و این برنامه زمانی برگزار شده که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هم در دوحه جریان دارند. اینا خواستهای بسیار مشخصی داشتند از طرفهای گفتگو کننده و طرفهای صلح طلب. خواست اول اینایی بودند که گروه طالبان باید یک جسارتی را داشته باشه، این جرأتی را به خود بدهد که بیاید به خاطر عملی که انجام داده از مردم عذرخواهی کند. و خواست دومش همین بودند که عاملان رویداد تخریب مجسمه های بودا و دیگر آثار فرهنگی افغانستان از سوی نهادهای حقوقی بین المللی باید مورد پیگرد و مجازات قرار بگیرند. و خواست سوم اینایی بودند که باید گروه طالبان در میز مذاکره و در آجندای مذاکره هم این یادآوری شود که آثار باستانی افغانستان باید حفظ شود و گروه طالبان روی میز مذاکره در حضور مردم باید تعهد کنند که در باید آثار باستانی افغانستان حفظ کنه و دیگر به آنها آسیب نرسانه.
کور ودان له تاسو یو دنیا مننه. قدر من اوریدونکو له بامیانو د ازادي رادیو خبريالو و چې شپه له بودا سره د پیل شوی پروګرام په اړه نور معلومات را سره شریکول. د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري هم را سره وصل دی. باوري صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د لری ټول هیوا دواله ته
باوری صاحب. شل کال د دغو مجسمو په ویجاړولو تیر شول، نشتوالی نن ورځ څومره محسوس دی؟ په تیره هغوی چې د بامیان لیدو ته ورځي، بهرني سیلانیان چې ډیر به راماتو په افغانستان، او په تیره بیا همدغه د بودا مجسمو ته به ډیر ورتلل.
د مجسمو ورانول په فزیکي لحاظ د هغو ویجاړي بېرته نشي کېدلی چې موږ یې ترلاسه کړو. د یوه لرغونپوه دا خبره ډېره پر ځای ده چې هر لرغونی اثر د پخوانیو خلکو د فکر فوسیل دی. خلکو چې دا مجسمې جوړې کړې وې د هغو افکار دلته د یو ډبرینې مجسمې په شکل باندې جوړ شوي وه. هغه وران شول، ویجاړ شول، نو بېرته جوړېدل یې معنا د هغو خلکو بیا هغه افکار راژوندي کول نه شي کېدلی. دا یو مسله ده. مسله دومه مسله ده چې موږ داسې اثار د لاسه ورکړل چې هغه د توریستانو د جاذبې دپاره، د توریستانو د جلب دپاره تر ټولو مهم وه، خاصتاً په بامیانو کې. او درېیمه خبره دا ده چې موږ یو داسې تاریخي اثار د لاسه ورکړي دي چې هغه د یو زرو څلور سوه کاله پخوا د خلکو څخه راپاته اثار و، او هغه باید حفاظت شوي وای، ساتل شوي وای، لکه په نور نړۍ کې چې ساتل کېږي زموږ په هېواد کې هم باید ساتل شوي وای.
باوري صاحب، خبرو ته به دوام ورکړو. زما له یاده ووتل چې د ټلیفونونو شمېرې اوریدونکو ته ووایم، ځکه چې ډېر اوریدونکي همدا اوس چې تاسو خبرې کوي زموږ تاسو خبرې اوري، او دوی سره به هم ډېرې پوښتنې به البته ځواب شي، خو ډېرې پوښتنې به نورې هم لري چې ممکن هغوی مطرح کړي. خبرو ته به بیا هم دوام ورکړو. بخښي بلې قدرمن اوریدونکو، کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ په دې شمېرو 2022555 بله شمېره ده 2023 او بین المللي شمیره ده 4 2 2 1 1 3 6 1. د بودا په نړول شو مجسمو باندې غږیږو، ستاسو نظرونه هم اخلو. ډیرو ستاسو به هم دغه پیښه لیدلې وي او ډیرو به نه وي لیدلې. 40 کاله پیا اوختي دي، نوی نسل راټوکېدلی دی، هغوی ته یوازې ویل شوي او که چا لیدلې وي اوس به یوازې هغه سوري ویني. کولای شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. باوري صاحب، دا ستاسو د خبرونه تاسو وایئ چې دا له فزیکي پلوه بیرته نشي رغول کېدی، او هغه تاریخي ارزښت یا لرغونی اثر ارزښت بیرته له لاسه احیا کېدی نشي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې باید دغه مجسمې په اساسي توګه باندې ورغول شي. په دې برخه کې ځینو هیوادونو، ځینو نړیوالو ادارو هم ژمنې کړې دي، او ځینې د رغولو چارو هم پیل شوي دي. ولې هغوی داسې فکر کوي؟
لومړی غواړم دا ووایم چې د رغولو چارې نه دي پیل شوي، خو د یو شمېر کسانو سره دا فکر شته چې که دا بېرته ورغول شي دا به زموږ لپاره یو نوې لاسته راوړنه وي په فرهنګي برخه کې. خو د همدې مسلې لپاره تقریبا د 14-15 کلونو را په دېخوا یونسکو یو ګروپ جوړ کړی دی چې د بامیانو سره د مرستې په نوم یادیږي، او دا هر کال غونډې لري، او په هغه غونډو کې دا موضوعات مطرح کېږي چې که دا جوړ شي څه ګټې لري، او که جوړ نه شي څه ګټې، که جوړ شي څه تاوانونه او که نه شي څه تاوانونه. تر اوسه پورې د دې د بیا جوړونې دپاره مختلفې طرحې وړاندې شوي دي، خو لا د علمي اړخه دې ته څوک جواب نه شي ویلی. د داستان شناسي او د لرغونپوهنې د اصولو پر بنسټ دې ته جواب څوک نه شي ویلی چې د دې بیا جوړول اصولي دي، بیا رغول یې علمي کار دی او که نه. دلیل یې دا دی چې د یونسکو د یو کنوانسیون پر بنسټ باندې او د لرغونپوهنې د اصولو له مخې څخه هغه اثر نه شي کېدلی بیا بازسازي شي یا بیا ورغول شي چې هغه تر 50% کې برخې یې نه وي. که تر 50% کې کمې برخې ولري، معنا دا دی چې په دې کې د جعل او د بدعت یو حالت راتلای شي، نو ځکه د هغه ممانعت کړی دی او د اصولو له مخې دا نه شي کېدلی. د دې تر څنګ نور اصول هم شته.
بله، په نورو به خبرې وکړو. باوري صاحب، اوس چې دغه مجسمې ننول شوي که په همدې حالت کې وساتل شي، تر اوسه پورې هغه د ساتل شوي دي، لیدو ته به له نړۍ سیلانیان ورځي که ورځي د څه لپاره؟ آیا غواړي په همدغه حالت ویجاړ حالت کې وویني؟
دلته دوې خبرې. لومړۍ خبره دا ده چې دا لکه د دې جوړول چې جوړېدل او جوړول چې په هغه پیل کې یو تاریخي پیښه وه، یو تاریخي لاسته راوړنه وه او خلکو هغه وستایله، دغسې ویجاړي هم یو تاریخي پیښه ده. او د دې د دغې ویجاړي د تقبیح او د دغه ویجاړي د مربوط کېدلو عمل په توګه دا هم یو تاریخي پیښه ده. دا دوې مسلې، یوه مسله یوه مسله هغه څه چې ورانه شوي دي دا هم یو شمېر کسانو ته د خاطرې په توګه چې پخوا یې جوړ لیدلي وه اوس راځي چې وران او ویجاړ دي څنګه دي. دا یو بل، هر څوک چې راځي غواړي په دې پوه شي چې د کومو دلایلو پر بنسټ باندې دغه مجسمې ویجاړې شولې او د دې د ویجاړې دپاره ولې دومره په عجله یو اقدام وشو چې د نړۍ مخالفت ورسره وو، په افغانستان کې د زیاتو فرهنګیانو مخالفت ورسره وو، فرهنګیانو مخالفتونه ورسره اعلان شول او بیا هم ونړېدل.
بله، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه، په دې به بیا هم خبرې وکړو چې د نړول کېدو تر شا یې کوم عوامل پراته وو. مخکې هم دغه مجسمو د ورانولو هڅه شوې وه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې، له هغه نه مخکې د چنګیز په وخت کې، په ځینو نورو وختونو کې خو هم په هغه وخت کې هڅه شوې وه. ولې په دغه شکل باندې چې بشپړ ونه له منځه یوړل شي، نوی نړول شوی، ښایي هغه وخت کې هم دغسې باروت یا هغه چاودېدونکي مواد نه وای، ممکن شاید له ډېر مخکې هم دغه مجسمې نور نه وای په بامیان دره کې. په هر صورت باوري صاحب، تاسو راسره اوسئ اورېدونکي دي، ځکه چې د مایکروفون ساسو خپرونه ده، اورېدونکو نظرونه به هم واخلو. خو یوه هیله کوم له اورېدونکو، هغه دا چې د باوري په خبرو کې شاید خای تاسو ډېرې پوښتنې، ډېر ځوابونه مو ترلاسه کړي وي د ډېرو پوښتنو، له اضافي تفسیرونه ډډه وکړئ. په مشخص ډول راته ووایئ چې که د بودا مجسمو ته مخکې ورغلي وي، هغه وخت چې دنګې وي لیدلې مو وي، آیا له هغه وروسته بیا هم ورغلي وي؟ په وران حالت کې مو لیدلی کنه؟ خپل احساس را سره شریک کړئ. اوریدونکو، دې مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې او لکم زموږ ټلیفون کړئ.
وعلیکم السلام. علیکم السلام. تاسو څنګه یاست؟
زه ښه یم. زه تاسو د مجسمې لیدلې ویل نږدې
اولی متاسفانه چې بامیان ته نه لیدلې، ډیره وخت د مجسمې نه لیدلې. ولې متاسفانه باید ووایم چې د طالبان په واکمنۍ کې دغه خرابې شوې، نه یوازې دلته چې که بامیان خراب شي، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې دغه د تاریخي آثار له ګواښ سره مخ دي. تاسې وګورئ، هلمند یو دغه ولایتونو څخه دی چې ډېر تاریخي آثار ښکي دي، او موږ په هلمند کې شل کلاوې درلودې چې د هغه د کلا څخه اوس اووه کلاوې خالي پاتې دي، نور ټول دیارلس کلاوې له منځه تللي دي. او کلابې چې په تیر کورونه کې هیڅ توجه نه ورته شوې، په دې شل کورونه کې د کرزي صاحب او اشرف غني حکومت کې هیڅ توجه نه ورته شوې. په دې راتلونکي کې اوس یو پروژه راغلې ده، هغه هم داسې اساسي کار نه دی پر شوی.
بلې، ځواک صاحب مننه. تاسو د هلمند کې د لرغونو آثارو په اړه ستاسو دغه موږ راپورونه درلودل، د پښتنه به وروسته چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د خبرونه ته رابولل، هغوی نه به مطرح کړو. کومه که مشخصه پښتنه له باوري صاحب څخه لري، کولای شي مهرباني. بل اوریدونکو دې، وعلیکم السلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړی؟ لکه زواک صاحب نه بخنه غواړم چې ټلیفون قطع شو، مهرباني.
احمد همدر د خبرت اړي کین لغمان
خبرونه تخره خلاص. بحث مو اوریدلې دې، مونږ د بودا په نړول شو مجسمه باندې غږیږو. خپل مودا مجسمه هغه وخت چې ولاړې وی لیدلې وی او په ورانی حالت کې مو لیدلې کنه؟
بس میری سے امکان دے سے مخامہ خمیدی بھی دلی میں رہا ایسا خبر ہے اکسی میں ملی بھی دلی کنا اور یہ دقا پختنا میں زیاد سے اپنا رہا کنا سے ہم دقا بیتانا پر رہا نوالی کے سمون دیر جنگی دینا یا پینا سوی دین پنریوالا ستا سوی دین من خود یا درم ہم جنگی دینا مجرم ونیلی کسی سارا کلو
مانا نکور ودان. بلے باوری سب، ولې عاملان ته سزا نه ده ورکول شوې؟ دغه موضوع ده چې ډېر مطرح کیږي. بامیان کې دغه پروګرام هم د دې لپاره پیل شوی، نه هم ځل پروګرام دی. بل اوریدونکو دې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم تاسو ته محترم باوري سره ته سلامونه ني کې هلي اغا امیر د جلال آباد بي سنت سره اړيكه کيمه
وعليكم السلام اغا امیر سره مهرباني
باوري سره نه طرح څو پوښتنې دي دا څو فیصد تخریب شوی د بامیان مجسمه یو او بل په هغه وخت چې دا کله جوړېدل تقریبا 11 کال یا مثلا 1200 کال مخکې جوړې شوې دي په هغه وخت کې ساينس او ټیکنالوژي دونه پرمختللې نه و او دونه ور فاصلي شکل باندې هغه وخت جوړې وي اوس خو ډېر وسایل هم پیشرفته دي آیا نه شي کېدلی چې د هغې نه په ښه شکل باندې یا په همدې شکل باندې جوړې شي په یو او بل خانه دا په نورو ولایاتو کې د افغانستان لکه غور یا فاریاب یا نورو نورو ولایتونو کې لکه چې دا بامیانو کې وي دا مجسمه شته او که نه شته
مننه کور ودان یو بل اوریدونکو کریم دی مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني ځان راو پیژنه یو څوک
السلام علیکم زه شرم زلمیار د هلمن ولایت د کډکیدو ولسوالۍ څخه سره د ټلیفون پر لیکم
مظلومه صاحب خبرونه تخره خلاص د بودا د نړول شو مجسمه په اړه څه وایي تاسو
ما خدا نظر دې دا تاریخي اثر دي چې شوات په تېنل کېږي دا تاریخي اثر را دي کوم دې دا دې دلې نه دي دا د ټول افغانستان د خلکو اثر دي نو د دې حفاظت ساتنه پر ټول ولسمه پرز د باید دا تاریخي اثر ساتنه وکړي
مظلومیا صاحب خبره له ساتلو تیر شوی دغه وسري سري دي وس هغه ځای کې وساتل شي دا هم ښه ده غنیمت ده مننه کور ودان ټول نړول شوی دواړه مجسمه دنګ مجسمه شي د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ له مهمو لرغونو آثارو څخه بلل کېده او د نړۍ شتمني وه کور ودان بیا بل اوریدونکو هم راخلو به وري صاحب دغه ځینې پوښتنې که تاسو در سره یاداش کړئ او که مو تفسیر هم د ځینو اوریدونکو په نظرونو باندې ورکول هم کولای شي مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ د مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني غږ مو سم نه راځي که کړکۍ ته نږدې شي او بلې زوږ څه تاسو یاست مهرباني
آیا دا سرونه چې د مجسمې نه خراب شوي دي آیا په هغه سیستم جوړېدای شي او که یا د جوړېدو
امکانات مخکې اوریدونکو یو بل دا پوښتنه کړې وه بلې کور ودان یو بل اوریدونکی راخلو بیا به باوري صاحب ته ورسو بلې مهرباني ځان راو پیژنئ اوریدونکی نشته باوري صاحب څو پوښتنې مطرح شولې که تاسو ځان سره یاداش کړی وي مهرباني زه نه غواړم چې تکرار د وخت سپما وکړو مهرباني
زه غواړم چې تر ټولو کسانو چې پوښتنې وکړلې هغه د مزمنیار صاحب خبر اول کړم چې د دې آثار ساتنه د هر افغان دنده ده دا ډیره مهمه خبره ده او ښه ده د هغه امیر ورور پوښتنه چې وکړل چې دا څو فیصد وروراني شوي دي یقینا د فیصدي حد خو تېرې ده بلکې ټولې ویجاړې شوي دي سل په سل کې ویجاړې شوي دي اما چې څو فیصد د دې ورانی شوی مجسمو ټوټې او پرچې پاتې دي د دې د یو شمېر احصایو له مخې څخه ده د دېر څخه تر پنځه دېرش په سلو کې برخې یې پاتې دي او پاته برخې نو چې ویل کېږي چې مثلا پنځه شپېته او یا اویا فیصده برخې نو څه شوې هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي یو هغه برخې دي چې د باروتو په وسیله د ګرد او ریګ په شان میده شوله والوتله او دولی شوله او خاوري شوله او دوه برخه یو شمیر ټوټې هم په هغه وخت کې چې دا مات شوله د یو شمیر کچاکبرانو په وسیله باندې د افغانستان څخه وایستل شوله او هغه یوړ شوله نورو ځایو ته ځکه د دې دېرش تر پنځه دېرش په سلو کې د دې اثارو پاتې شونې شته چې د اصولو له مخې څخه د هغه بیا جوړول نشي کېدلی دوه خبره چې د پښتنې په ډول مطرح شولې چې اوس خوښي امکانات شته تر هغه ښه جوړېدای شي بلې دا خبره دقیقه ده چې موږ اوس کولی شو تر هغه ډېرې ښې مجسمې ښایسته په هر ډول جوړې کړو مګر هغه څه چې موږ نشو کولی هغه دا دی چې موږ دغه مجسمې هغه تاریخ ته او هغه زمانې ته نشو ورګرځولی چې دا پخواه ده سلسال او شمال ما جوری سوی بید. البته دوی خبری مطرح دی. نمره دا چی اگر فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره وو اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تزکین او هم په جوړېدو کې د زړه د چټک کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولی چې هلته هغه سې مجسمې چې پخوا جوړې شوي دي هغه بیا جوړې کړو. نو هم هغه مواد چې په دا مجسمو کې په کار شوي وه هغه مواد اوس یا نشته، او که موږ بېرته د سره جوړوو په دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کېږي او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولی بیا دا مجسمې ورغوو. البته یوه طرحه د جاپانیانو لخوا څخه مطرح شوه، هغه درې کاله دمخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی وویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو، هغه به هم دغه شوي لکه دا. خو هغه دوه ستونزې درلودې. لومړی دا چې هغه په خپله په دې برخې کې جال راتلی، یعنی یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلودې. دوهم دا چې بې نهایت زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په شلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو. نو ځکه هغه د پام وړ ونه ګرځېدل. البته د هغه څلورو طرحو سره چې په جاپان کې مطرح شوې د هغو څلورو طرحو چې یوه څلور طرحې د نور درې د نورو پوهانو یوه د جاپان او یوه د افغان متخصصینو د خوا څخه مطرح شوې چې جمن طرحې هغهلته یو شمېر رد شولې، یو شمېرو ته هم هغه دلایل پیدا نه شولې چې باید ومنل شي، نو ځکه پاتې شوله. دا وروستۍ خبره چې پوښتنه کې راغلې وه، دا پوښتنه شوې ده چې که د په نورو ولایتو لکه مثلا غور او جوزجان او یا
هلمند کې
یادونه وکړه،
بله
نه هغه رو چې هغه امیر چې د جلال آباد پوښتنه وکړله چې دغسې مجسمې په نورو ځایو کې هم شته که نه. یوازې په غزني کې یوه مجسمه پرته مجسمه د میروانا په نوم باندې هلته وه چې هغه په تپۍ سردار کې وه. هغه هم په هغه وخت کې چې د نورو مجسمو د ړنګېدو حکم وشو هغه مجسمه هم ړنګه شوله، او هغه هم اوږده لویه مجسمه وه پرته میروانا په نوم مجسمه چې هغه تقریبا 14 متره اوږدواله یې درلودې، خو پرته مجسمه وه. او د دې نمونه یوازې په ټوله نړۍ کې په دغه اوږدوالي یوازې یوه نمونه یې په تاجکستان شته چې هغه هم په هغه یوه تپه ده د
لرغونو اساس د
لرغونی ته په کوم ځای کې
ده. بله باور سه د نو ولایتونو کې موږ دغه شی مجسمه نه لرو. بله د مس اینک د سپړلو سره سم هم راپور نه خبره شول چې هلته هم یو ډیر پرته د بودا مجسمه شته. هغه نتیجه به بیا معلومه نه شول چې آیا صرف دا اوازې وي که څنګه.
او یقین چې اوازه او حتی دغه وزت ما هم نه ده اورېدلې، خو هلته مجسمې شته، ولاړې مجسمې چې سرونه یې مات شوي دي او قاچاقبران وړي دي. هلته یو لوی صنعتي ښارګوټی دی چې د افغانستان د تاریخي ټاټوبو څخه تر ټولو مهم چې زیاتې ساحې لرغونې اثار پکې ساتل شوي دي، او لنی کمرغه د افغان لرغون پوهانو او د بهرنیانو سره یو ځای کار پروسو، او هغه څخه زیات اثار ترلاسه شوي دي. او د اوس هم د کار زمینه هلته مساعده ده، کېدای شي دوام ورکړي.
باور صاحب، ډېر یو شمېر کسانو سره دا نظر شته چې تر ځمکې لاندې خاوره د همداسې لرغونو اثارو ښه ساتندویه ده، و دې ته چې کچېرې هغه وسپړل شي راوېستل شي او بیا هم ونه ساتل شي او له منځه یوړل شي. آیا د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم همداسې ده؟ همداسې ښه دي چې دغه لرغوني آثار تر ځمکې لاندې وي، یو وخت کې یو نسل راځي او په ارزښت او په ساتلو باندې پوه وي هغه راوسپړل شي؟
نه، په دا وروستي وختونو کې چې موږ کله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت کله تصمیم ونیو چې باید د سپورونو چارې پیل کړي، نو دا پوښتنې اول مطرح شولې چې آیا اوس د دې وخت دی چې موږ دغه اثار چې تر مځکو لاندې پراته دي دا راوباسو او که نه دي. او بالاخره د ډېرو کنفرانسونو، سیمینارونو او د پوهانو او متخصصینو د نظریاتو وروستی غلچان دا شو چې بلې، موږ د دې ضمانت نه شو کولی چې هغه اثار چې تر خاورو لاندې دي هغه مسؤول دي. دا همدا اوس چې دا اوس موږ دا پروګرام نشریږي، څوک پوهېږي چې په کوم ځای کې به د لرغونو اثار قاچاقبران نه وي او هلته به دغه اثار په غیر قانوني توګه نه سپړي او دغه ځای څخه بیا نه باسي. د دې مثالونه ډېر زیات وه چې موږ د هېواد په بېلابېلوناامنیوه په هغو ځایونو کښې ډېر دغسې کارونه وشول. نو ځکه پیسله دا وسل چې ښه یې دا دی چې قاچاقبران دا اثار وړي په منظمه توګه وسپړل شي او په هغه علمي او اکاډمیک شکل باندې د دې شپړونو چارې پر مخ یوړل شي. نو ځکه تر دې ورکول شول له دې کمرغه اوس موږ په اتو ولایتونو کښې د شپړونو دا چارې پیل کړي دي.
مننه باوري صاحب، بیا هم اوریدونکو ته ځو، تاسو راسره اوسئ. اوریدونکو سره به بیا هم ځینې پوښتنې وي. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. اوس لپاره مو میلمه هم ده د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري. څرګندونې به مو تر اوسه پورې اوریدلې وي. ډېرې پوښتنې ممکن ستاسې ځواب شوي وي، خو بیا هم که پوښتنه لري او خپل هغه احساس غواړی چې بیان کړي د بودا د ننول شوو مجسمو په اړه چې کومو لیدلي وي له نږدې، او هغه پیښه مو چې د طالبانو 40 کاله مخکې په باروتو سره والوزولې په یاد وي، او وروسته له هغې ورغلی وی او دغه ځای مو لیدلی وي، راسره خپل اوریدونکو سره یې بیانولی شئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. مهرباني، یو اوریدونکی د ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نوري صاحب، تر ټولو مخکې تا او محترم میلمانه او ټولو اوریدونکو ته بدلینی کې هیله او احترام
کوم. توخی صاحب، تاسو یاست مهرباني.
مننه د محترم باوري صاحب. زه خم دوې پوښتنې دي. لومړی، دغه مجسمې چې ماتې شوې د دغو ټوټې ولې قاچاقبرانو یوړي؟ آیا دوی له یو ډېرو ښو موادو جوړې شوې وې؟ دا بیا په خارج کښې په ګرانه خرڅېږي او که د دوی تاریخي ارزښت او د قدامت په سبب باندې دا ټوټې وموړلې شوې؟ او بل، سیدا مجسمې د طالبانو په تحریک په وخت کښې ماتې شوې، آیا دا د طالبانو یو دیني جذبه ژراله ماتې کړې او که د دې تر شا نور لاملونه داسونه وو؟
مننه. کور ودان توخي صاحب، پوښتنه مو واورېدل شوه. بل اورېدونکی هم دی، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
بله، د ازادۍ راډیو ټولو ته السلام علیکم. د ننګرهار د خاص کمینې ولسوالۍ د شپولو نه مسکان ګل خبرې کوم.
مننه خپرونې ته ښه راغلاست. د بامیانو د نړول شوو مجسمو په اړه غږېږو، پوښتنه لرئ؟
او بله، پوښتنه مو دا ده چې بیا به هغسې جوړ شي او که نه کوم د چا د خوانه به هماغسې په دې تېری پې ونشي، بیا چا هماغسې به بیا جوړ شي او که نه باید امنیت ونیول شي که چېرته جوړې شي؟
بله، د امنیت موضوع خو به مطرح کړو، خو مخکې باوري صاحب په رڼا واچوله چې دا جوړېدی شي که نه شي. حتما خبرونه مو نه ده اورېدلې. بلې اورېدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کوئ. مهرباني.
دزاري بارات یم، د کندهار ولایت څه ټلیفون کوم. زه خپله په دغه ډله کښې وم، ولاړ وم چې دا مجسمې نړېدلې. اول ډزې پنجابیانو پر وکړې، اول د زریدار ټاک پر وسو، بیا د دیمچل ټاک پر وسو، دا څلوېښت ملا دستګاه دا ونړولې خاص پنجابیان.
څه احساس مو کوو په هغه وخت کښې چې دغه صحنه مو لیدله؟
دغه صحنه په احساس کښې خو موږ په جذباتو کښې وو، هېڅ احساس مو نه کوئ. کله چې دا ما دا نړېدلې ولیدلې په شمشاه تلویزیون باندې خبریالان راغلي وه، نو بیا ما دا فکر کوي ورته ژړله نو مال کشکې زه په هغه وخت کښې پوه وای نه دي چې ما د دې مخنیوی کړی وای. قسم په دا پښتون په خبرو یا طالب نړولې ده چې یا د خدای بنده لاس وروړي یا هغه سړی بزما آواز اوري چې ورته والله اول اول پنجابیانو ټکان پر وکړ.
دغه سه احساس چې اوس تاسو لرئ، فکر کوئ چې نور هغه طالبان چې په دغه په نړولو کې لاس درلوده هغوی به هم همدا احساس لري که تر اوسه پورې ژوندي وي؟
هر هغه سړی به اوس ډېر ارمان کوي، نه دی چې دی یو افغانۍ په افغانستان خوا به دیزي پر افغانستان زړه سوزي، هغه بهر سړی داسې ارمان کوي لکه زه چې کوم.
مننه کور ودان چې ټلیفون مو وکړ. کور ودان بل اوریدونکی راخلو د بورستای اوریدونکی مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. مایکروفون ستاسو خبرونه ده په بامیان کې د بودا په نوم شو مجسم غریبو. وعلیکم السلام، څوک اولکم زی؟
سلام نورې
صاحب، خپل واکسپ مهرباني په څه پوښتنه لري؟
اول په نظر لرم بیا پوښتنه نظر کوم دا غوښتل چې دا او ولست حکومت ته او تاریخي ځایونه کړه ماجد ته او یا نور کله اوس کله دا او نور ځایونه دي چې ساتن ته باید ولست حکومت دواړه پام وکړي. یو ولست حکومت هم باید کوشش وکړي چې هغه څوک چې هغه ځان قرآن دی او ونازي او هغه تجهیزې ورکړي. په دې حکومت کې په کار څوک چې هغه ځان قرآن اوس مطلوب سپیشل کال څوک نه دلې چې ونازي
پوښتنه لري؟ بله مننه، وخت چون وخت کم لرو که پوښتنه لري.
مهرباني باوري صاحب سره لرم چې باوري صاحب پانتون استاد او مطلب فرنګ مې نه ما سوال دا ودی چې حکومت کولی دا جماعت مبارک سوال او نظر نه لري، پوښتنه لري، کار نه کوي، د مدرسې باره کار نه کوي، د ټول د غرب سره مینې ولې د غرب سره کوي.
مننه کور ودان، مننه ژوندۍ اوسې. بخنه غوړم قدمونه اوریدونکو نور ټلیفون نه مکوي. باور سپ ک لاند په دغه زینو پښتنو ته جواب ورکي مهرباني.
اول تو حساب زمونه مکو ستنه وکړي چې وی کچات برانو د یوړلې یقینا د دې اثرو د ټول برخو د جمع کولو لپاره په نړۍ کې ډیره موسسې بیر نه هغونه حاضر و چې هغه درته زاد ځکه شي او هغه وایي ساتي نو په ټول قادر نسول ځکه چې هغه وخت د طالبانو د طالبان اسلامي تاریخ اعلان وکړي چې موږ د شکنانې او د پروشانې نو ځکه بیا بیر زړه سم کې چې کچاک باران چې راشي خو یو شمیر په هغه پیل کې یو راځي. دومره خبره چې دا کې موږ یې سبب او کبل کوم خبره د تیرو پوهانو په باور دا دی چې تر دیني جذباتو تر عقیدتي مسایلو وړاندې دا زیاتر یو عکس العمل و د طالبانو د اسلامي تاریخ د نړۍ د نورو هیوادونو په وړاندې او د دې دپاره خدای بخښلي مژده دلیلم راوړي دي چې ولې داسې وشوله. کله چې طالبان بامیان ته ورسېدل په 1970 سمبلې میاشت ورسېدل خو دا پیښه په 1990 د هوت په میاشت وشوه چې دوه نیم کاله تیر شول. معنا دا ده چې په دې دوه نیمو کلو کې د هر ورځ لیدل چې دا باید که د نړیدلو تصمیم وای په هغه اوله ورځ د نړولې وای او یا مثلا مثال په کابل کې یو شمېر مجسمې ماتې شولې د کابل په 15 کال کې ونیوي او مجسمې په ناوې کال کې ماتې کړلې. نو زیاتره دا داسې بریښي چې یو عکس العمل و خو زه د دغه ورور چې مینه ما ونه ورېدې او ته وویلې چې زه هلته ولاړم شاهد یم د دې چې پنجابیانو دا کار وکړي. حقیقت هم دا دی چې د دې د انفجار او د ماتولو دپاره یو شمېر متخصصین د انفجاري موادو د پنجاب څخه راغلي وه او هغوی د اسناد داخل چې هغوی راغلل د هغوی د هدایاتو او د هغوی د عملي کار پر بنسټ باندې انفجاري مواد کېښودل په کې چې او هغې مجسمې منفجرې کړلې. معنا دا ده چې دا د دې انفجار توان د افغانانو او بیا خاصتاً د طالبانو په وخت کې نه و. هغه وخت چې اول چې طالبان هلته ورغلل کاري صاحب احمدالله هلته د والي په توګه او بیا وروسته مولوي صاحب اسلام الدین خان خدای دې وبخښي هغه پڅوی دی او کاری احمد الله خطرسه لا ژوندۍ دی هغه اغیل ته ودا غوی پټان چې دا نه و چې د مجسمې مات دي خدای د نور کسانو نور کسان راغله او دا مجسمې مات دي خو مشته دا چې بریښي چې دا زمينه سازي سره د ذکر نو څنګه پکې دي چې ولې دا شي وسبله هغه زمينه چا ورته مڅې وکړلې چې دا د مجسمې باید مات شي خو یقینا چې عمل پنجابی کړی دی پنجابیانو کړی دی او دوه خبره چې ویل چې دا بیا جوړېدل شي او کله چې جوړېدل خو تر هغه باندې ما خبرې وکړې د خپلواک صاحب جامد پوښتنې یوه خبره خو ډېره ښه وکړله چې ټول خلک باید وساتي. دا دوه خبره چې ولې دولت یوازې پر دغه چې اشعارو باندې تکیه کړې ده ولې جماعتونه نه جوړوي اصلا خو معلومات کم دي یوازې که د نوو مساجدو ووایو خو دې اوسني نظام کې د تر یو سلو پنځوس زیاته مسجدتون په دې تېرو درو کلو کې جوړ شوي دي. دا یو او نه وي خو د زړو مسجدونو د بیا ترمیم دپاره ډېر زیات په پروګرام کښې راغلي دي او هغوی بیاسازي شوي دي او دا اوس هم د زیات شمېر مهمو مسجدونو چې تاریخي ارزښت لري د هغوی د بیا رغولو چارې روانې دي. د لرغونو اثارو په اړه د لرغونو ادبیاتو په اړه د تاریخي ادبیاتو په اړه استثنا نشته. د اسلامي دورې د معاصري دورې ټول اثار چې د ترمیم دپاره اړتیا ولري د اصولو له مخې هغه باید هم ترمیم شي او د دستازي چارې د اصولو پر بنسټ اجرا شي. دا اوس عملا موږ په کابل کې د شاهي د شنچرۍ جومات د جوړېدو چارې وینې چاپې روانې دي او په بېړه روانې دي پر مخ باندې دي. دوه کاله د مخه د شاهي د پلشتي جامع جومات او تر هغه وړاندې ډېر زیات مصرف پر عیدګاه جومات په کابل کښې راغلي چې هغې بسازي وشوله او داسې نور او دا یوازې په کابل کښې څومره نه وي په نورو ولایتونو کښې هم د دې دي چې شته. موږ ټول هغه اثار موږ ته مهم دي چې تاریخي ارزښت لري هغه جومات وي زیارت وي او نور مقدسه ځایونه وي.
بله باوري صاحب، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویان سره مو مخکې خبرې کړې وې. صابر مومن را سره یې ژمنه کړې وه چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به را سره یو ځای کېږي، خو مخکې مو ټلیفون ورته وکړ، وویل چې که باوري صاحب په خپرونه کې وینو دی اړتیا نه ویني چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي. البته یوه پوښتنه ځینې پوښتنې دته راجع کېدلې او هغه هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پورې. که دا پوښتنه له تاسو نه وکړو، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر پرون د بامیان کې د بودا د نړیوال شو مجسمو په یاد پروګرام کې وویل چې نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړیوال شو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د هم سیمه ییزې ادارې ته ویلي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. فکر کوئ چې کېدای شوه چې دغه کار ډېر مخکې سوی وی؟
د لرغونو او تاریخي اثارو د ساتنې پالنې او حفاظت لپاره نړیوال کنوانسیونونه شته. یو کنوانسیون په 1945 کې، بل په 1950 کې او د هغه زمیمه په 1990 کې دا کنوانسیونونه جوړ شول او له دې کمره افغانستان د دې کنوانسیونو عضویت هم اوس لري. پخوا یې نه درلودی، پخوا افغانستان د دې کنوانسیونونو عضویت نه درلودی او د کنوانسیونونو مسؤلینو هم مکلفیت نه احساسوي. په دې اړه باندې یو 15 کاله وړاندې، 16 کاله وړاندې یونسکو پرېکړه وکړله چې پر ټولو هېوادونو غږ وکړي چې د سوریې څخه انتقال شوي اثار خپلو موزیمونو ته ونه مني. دا د هغه کنوانسیون پر بنسټ باندې وه چې په 1945 کال او بیا وروسته د هغه دوې زمینې ورسره یو ځای شولې. اوس موږ نه نیکمرغه د دې کنوانسیون عضویت لرو او د دې دپاره دا چارې پر مخ روانې دي. موږ هم د جګړې په جریان کښې د لرغونو اثارو او د تاریخي ابداتو د ساتلو لپاره اقدامات لرو، د هغه کنوانشن پر بنسټ باندې او هم اجراءات کولای شو. تیر پرون ورځ او نن د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ خپلواکه ټولنه ده، د هغې ټولنې د خاص چې پرون هم غونډه وه، د په همدې مناسبت چې نن د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ ده، په دې رابطه موږ درې طرحې د ابلاغي په توګه دې خپلواکې ټولنې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملاتړ ټولنې دې درې مشخصې غوښتنې مطرح کړې. لومړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د اسلامي تحریک د دواړو څخه غوښتنه کوو چې په هغه ټاټوبو کې چې تاریخي ابدات وي په هغه ځایونو کې جنګ ودروي، هلته جنګ نه کوي چې اسیب رسېږي و دغه اثارو ته چې دا بیا موږ نشو ترمیمولی او بیا دا زموږ په لاس نه راځي. نو خپل د تاریخي هویت پر بنسټ باید د دې ساتنه وکړو. دوهمه غوښتنه دا وه چې د هغه سیمو چې لرغوني دي او ثبت راجستر دي د هغو د تعلیمې او ساتنې لپاره دواړه طرفونه د یو تفاهم پر بنسټ باندې، هم د افغانستان اسلامي جمهوریت او هم د طالبانو اسلامي تحریک د یو تفاهم له مخې څخه د هغو ځای په ساتنه کې اقدامات وکړي. درېمه غوښتنه نو دا وه چې قاچاقبران چې د افغانستان څخه اثار بهر ته باسي، هم د افغانستان اسلامي جمهوریت او هم د طالبان اسلامي تحریک څخه مهیله کړې ده چې دا قاچاقبرانو مخه ونیسي او اثار چې په لاس راځي هغه ملي موزیم ته تسلیم شي. د نیکه مرغه په دې وروستیو کې موږ پرون په دې غونډه کې د دې ستاینه وکړله او هرکلی مې وکړ چې د طالبان اسلامي تحریک هم د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره کمیټه ګمارلې ده او خپلو پلویانو ته هدایت کړی دی چې د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي. موږ د دې هرکلی کوو او د دې تر څنګ غوښتنه مو هم دا ده چې لا زیات تاکید پرې وشي چې په مسلکي ډول د دغه اثارو خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
مخکې د لبامیانو زموږ د خبریال په خبرو کې مو واوریدل چې دغه نهم پروګرام چې شپله بودا سره د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې په بامیانو کې جوړ شوی دی، ګډونوالې وایي چې باید د دغه پیښې عاملان وپیژندل شي او ورته سزا ورکول شي تر څو په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي، بیا تکرار نه شي. هغه هم داسې مهال چې اوس له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، په یو ډول غواړي چې په سیاسي مشارکت کې دوی هم دخیل شي. څه فکر کوئ چې آیا طالبان نور بدل شوي دي که هغه دغه پیښې ته داسې وبولو چې که دا د پردیو په لمسون دغه مجسمې ونړول شوې، خو طالبان ونړولې، طالبان کېدای شوې چې مثلا د دوی په مقابل کې درېدلې وای، لکه چې د اوسامه بن لادن په د ساتلو لپاره د امریکا ځواب رد کړ. دا هم د افغانستان او د نړۍ لرغوني آثارو کېدای شوې چې په خپل کلک دریځ ولاړ وای. آیا فکر کوئ چې اوس بدل شوی دی؟ آیا هغه آثار چې اوس موجود دي په افغانستان کې دا به وساتل شي که چیرې دوی په یو شکل باندې یو ډول باندې په حکومت کې قدرت ته ورسیږي یا قدرت ته په افغانستان کې ورسیږي؟
زه لومړی بیا هغه ورور چې د کندهار و که د هلمند چې نه اورېدی سم، خو وویل چې زه شاهد یم چې هغه بامیانو کې دغه مجسمې څنګه وران شولې. د دې عاملینو د تعقیب غوښتنه د هر افغان حق دی. باید دغه عاملین کسان هغه کسان چې مرتکب د دوی جرم شوي دي هغه باید تعقیب شي. خو یقینا هغه کسان دي چې دغه ورور شاهد دی وویل چې دی د ویلیبل چې پنجابیان راغلي وو او هغه دا کار وکړي. د عامل په توګه د هغو تعقیب په کار دی چې وکتل شي چا دا کار کړی دی، که د پنجاب په هر علاقه کې وي باید د مجرم په توګه هغه پیدا شي. پاتې شولې د فرصتونو خبرې چې په دغه فرصت کې ولې و دوی ته دا زمینه برابره شوله، یقینا د هغو څخه هم د پوښتنې ځای شته چې ولې دی د یو مسؤول په توګه چې دلته و. خو دغه چې زما په یاد دي هغه وخت مولوي اسلام الدین خدای دې وشي هغه وخت والی و، نو هغه اوس وفات شوی دی. کېدای شي دغه کسانو چې د زمینه سازي یې ورته کړې ده، د هغو څخه هم دا پوښتنې نیسي چې ولې خو د مجرم په توګه هغه درې کسان خو ډېر مهم دي چې هغه باید پیدا شي چې دغه د باروتو شانې راوړي وو او دا د منځه یوړل. دویمه خبره چې زه غواړم په دې مورد کې وکړم، موږ د هغه کنوانسیونونو پر بنسټ باندې چې نړیوالې لري او موږ هم د هغه غړیتوب لرو، د دې حق لرو چې زموږ د فرهنګي میراثونو چې غلا شوي دي، چور شوي دي، وژل شوي دي، د هغوی د بېرته راګرځولو غوښتنه وکړو. زموږ په دغه جګړیزو کلونو کې چې په کابل کې جګړې روانې وې، موږ تر اویا فیصده زیات، پنځه اویا فیصده زیات ارزښتمن توکي د ملي موزیم چور شول او غلا شول. موږ حق لرو د دغه کنوانسیون له مخې څخه او د دغه همدې کنوانسیون پر بنسټ موږ یو شمېر اثار د مختلفو هېوادونو څخه راوم ګرځول.
باور صاحب وخت کم لرو، وخت کم لرو که را لنډې کړو دا خبرې مهرباني.
د هنګکانګ، د هنګکانګ نو هغه وروستۍ خبر راته زه دا وکړم که بل څه نه وي چې د تیرو د کار د عبرت په توګه باید ورته وګورو. راتلونکو ته زموږ هغه د اوس لپاره چې موږ خدای دې مونږ د دې جګړې خلاص کړي چې دغه جګړه روانه ده، موږ هغه درې مشخص وړاندیزونه کړي دي. هیله ده چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ ټولنې دا پیشنهادونه ومنل شي. او درېیمه خبره، د ملت حمایت او ملاتړ د دې فرهنګي میراثونو لپاره تر ټولو بنسټیز کار دی.
ډیره مهمه مننه کور ودان. د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد رسول باوري وو. موضوع د مایکروفون ستاسو خبرونه د بودا نړول شوی مجسمی وی سبای د نړۍ دو شل کال امپره کیږي. په بامیان کې هم د دغه مجسمو په یاد یو پروګرام پیل شوی دی. پروګرام نن هم روان دی. په دې پروګرام کې سندرې په تیر بیا د بامیانو د اصلي موسیقي آله دمبوره ډېرې غږول کېږي. د بامیانو د نړیوال شو مجسمو په یاد به د صفدر توکلي دا سندره واورو او زه به له تاسو سره مخه وکړم. د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي نه هم په مننه چې په دې خپرونه کې راسره همکاري وکړه، او تاسو ټولو نه هم مننه چې دې پروګرام کې مو ګډون وکړل او خپل نظرونه او پوښتنې مو مطرح کړې.
ناش پاگ نور بندی یار وقتی می خندی، عاشق صدق خبر های شیرین شی، دمی گپ شیرین بخمار کندی، دمی گپ شیرین بخمار کندی. شیرینی بندی دل ما دم دوشا، شیرینی بندی دل مدام و دوشم بدل گفتم که چند بوسه بگیرم با لبخند ویت که دوست دارم چوشم با لبخند ویت که دوست دارم.